سلامونه وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې په موکرای لا ازادي رادیو څخه رواني خبري مجلې ته چې ز محمد واصل وصال تاسو ته د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ په ملګرتیا وړاندې کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بلل دي. په یو بل راپور کې مو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د غې پریکړه پړه د راپورټ شو خبرګونونو پړه معلومات درکو چې لمخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درول شوې دي. خو تر دې هر څو وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه اونړی خبر نو وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې په مکرې د خبرونو سرچکو ته. طالبان وایي دوی باور لري چې متحد ایالات به د سولې د موافقې د نهایي کولو لپاره یو ځل بیا له دې ډلې سره خبرې وکړي. د پکتیکا د سیمه ایزو رسنیو 15 خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولی وو نن خوش شول او د روسي خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی باور لري چې متحد ایالات به د سولې د یوې موافقې د نهایي کولو لپاره یو ځل بیا له دې ډلې سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپه له طالبانو سره خبرې او د دې ډلې له مشرانو سره په کمپ ډیوید کې پلان شوې لیدنه ظاهرا وروسته له هغه لغوه کړه چې په کابل کې د طالبانو موټر بم چاودنې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. طالبانو د دې اعلان په غبرګون کې نن په یو بیان کې وویل دوی د سپتمبر په 23 نیټه د افغانستان د سیاسي برخلیک په اړه بین الافغاني خبرو ته تیاری نیولې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې طالبانو کمپ دیوی ته د سفر بلنه په اگست میاشت کې ترلاسه کړې وه. افغان چارواکو د ولسمشر ترامپ د پریکړې هرکلی کړی. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل افغان حکومت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستایي او ژمن دی چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې د راوستو په برخه کې ګډه همکاري کوي. د کندز ولایت امنیتی چارواکي تاییدوي چې د شترچي ولسوالي طالبانو نیولې. چارواکي وایي طالبانو پرون وخت له څولورو پر دې ولسوالي حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالي سقوط وکړ. د کندز د امنیت قومندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکی وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوب لونه وړي له ولسوالي ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالي ته په شا شول. د اورزګان چارواکي په دی ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنۍ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین، اویغوران او یویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي.
قماندانان رئیسی ها یکیش به نام مولای صابر در بین کشته شده ها بود که رهبری امنی داعشی ها داخلی ها را داشت و معاون هستی به نام مولای عمر کشته شده.
تګروال خنجری همدار از وایي چې د بهرنیو جنگیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته لارښوونې کولې. د پکتیکا د سیمه ایزو رسنیو 15 خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولی و نن خوش شول. د راخوش شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشی کوي.
بیا مو دوه شپې ورسره وکړې نو نن سهار بیا بېرته بغیر له کوم قید او شرطه راپرېښو. یوازې دا یو زموږ اشتباه شوی و.
ښاغلی زکی زیاتوي له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې 15 خبریالان او یو ښوونکی وو. ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر وایي ایران باید له نړیوالو څارونکو سره بشپړ همکاري وکړي. د IAEA په بیان کې د دې ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروت علي قوله ویل شوی دی چې د همکاري باید پوره او پر وخت وي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. فیروت ته نن د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنو کې د یورانیمو د غني کولو او د اټومي څېړنو په برخو کې د راتلونکو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی فیروتا ته وویل چې اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی. د ایران حکومت پرون وویل د پرمختللو سنټریفیوژ او به د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی بیا پیل کړي. د ترکیه پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو غزبو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیه بیرغونه پرې راپېدل د ترکیه له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټرې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري چې د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستانه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمېدو دی، د انتخاباتو ته د کرملن لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدانې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. د انتخابات د مسکو او د دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نقزبولي وایي چې که د دوړ لوریو ترمنځ د سولې هوکړه لسلیک شوه نو ناوړه پایلې به لرله.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامدهای ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
د افغان ولسمشر ویان صدیقی و بلخوا طالبانو بیا ویلي چې د سولې خبرو لغوه کولو تر ټولو لوی تاوان به امریکا ته رسي. دا شند د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد او ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو په اړه مو د سي چارو کارپو جمال الدین بدر هم پوښتله ده.
زیره خوش خبری اورول کېده چې انا شو سي مذاکرې خبره خلاص دي. بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کوم د بار کوم جواز پرې نه خو دي مذاکرات جام ور.
د ډونالد ترامپ دغه پریکړه د یو شمېر افغانانو خبرګون هم راپرولې دي.
اوس چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف برنامه په دې برخه کې رامنځته شي.
د سولې پروسه خو وځندل نو انتخابات هم را رسیدل دي. وخت د تلمیاش پر پرمن نیټه د انتخاباتو وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتنه ده چې د انتخابات کې ګډون وکړي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د شته او نامنې ول مله به زرګونه کسان په ټاکنو کې بے برخې شي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپا 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې به یو شمېر مهم موضوعات راپورونه او مرکې تاسو ته ولرو. هیله ده زموږ سره واوسئ. د خبرونې پیل په دې کوو چې افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص ول او که هوکړه شوی وای ناوړه پایلې به رامنځته کړې وای. د ولسمشر ویان صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل تر هغې چې طالبان نوربند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سوله نه شي راتلی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د امریکا د ولسمشر له لورې جوړه شوې وای د سولې لپاره یو مهم فرصتو. طالبانو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. په اړه یې نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
که څه هم افغان حکومت د امریکا او د ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې په اړه څرګند دریز نه دی وړاندې کړی، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې توافق لیک لاسلیک شوی وای پایلې به یې د افغانانو لپاره ناوړې وي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې روان خبرې ناقص وې او پایلو ته یې هم خوشبیني نه وه.
با باور ما ای پروسه نواقص جدی خدا داشت؟
زمانگ پا باور دغه پروسه خپل جدی نواقص در لودل او که چرت دغه توافق لیک لاسلیک شوه وای پایل باید افغانان و لپار خورا سخت وای. پا همدی اساس باید د سولې په خبرو که لډیر احتیاط کار واخیستل شي.
خطرات ای پروسه را باید دقیق داشتم.
خغلی صدیقی وی ټاکل شو چې د افغانستان ولسمشر امریکا ته تللی وای او پر روانو موضوعات جدي خبرې کړي وای. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلی په کمپ ډیوید کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. خغلی ترامپ په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې له طالب مشرانو او د افغان ولسمشر سره په جلا جلا توګه وګوري. خدا کتنې لغوه شوې دي. د دې لیدونو د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی دی. ولسمشر ترامپ د دې کار لامل د طالبان لخوا د کابل روستۍ برید چې د یو امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی او زیاته کړي کچېر طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې اوربند وکړي نو بیا دوی احتمالا د یوې معنادار توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د امریکا ولسمشر روستۍ اقدام ته په اشاره سره وایي که ډیویډ کم کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان سول لپاره مهم اقدام وو. هغه د خبرو په کابل کې وی کمپاین غونډه ته وکړه.
دا غونډه چې قرار وو چې پاره کې نیول شوې وای کمپ ډیوید کې او د امریکای رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه راکړی وو او طالبانو ته هم، زه فکر کوم چې دا یو فرصت وو د سولې په خاطر. او متاسفانه د دې وروستۍ پېښې چې وشوې، تاوتریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شول او نور خندونه هم پکې وو.
له بل پلوه طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د توافقنامې تر لاسلیک او اعلان وروسته د روانې سپتمبر میاشتې 23 نیټه د بین الافغاني مذاکراتو د ناستې لومړۍ ورځ ټاکل شوې وه. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي د سولې خبرو درېدلو سره به د امریکا اعتبار ته هم زیات زیان ورسیږي. په دې اعلامیه کې همداراز ویل شوي د اشغال پر وړاندې مبارزه به جدي ادامه ولري. په تېرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جګپوړو امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلاکېدو ناخوښي ښودلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پریکړه کړې.
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل، سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه نمړه کېدل، دلته دیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ترامپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سله به اخلي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅې په دې معنی نه دي چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معامله مني. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیزاد سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتی و چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینټ مکینزي هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي وو چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له اوسني حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
به هم د سولې په موضوع تم کې ګو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړل. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د غبرید مسولیت منله چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون یې 12 کسان وژل. د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د سیاسي کارپو جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه څه معنا لرلی شي. ښاغلی بدر وایي،
زه ګومان کوم شاید دغه د قطر کې کوم مذاکراتو کم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي، د قضیه دونه ساده نه دي، ډېر وخت ونیو، یو ډېر طولانی شو. بل د مذاکرات د برکول دنیا کې داسې اصول دی، غیر اعلان شوی اصول دی. کله چې مذاکرات کېږي نو تاوتریخوالی شدت یو حد پر کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسېدو مرحله نږدې شو، امریکایان لخوا نه
زیر خوش خبری اور ول کیدو شه کنه شو سیم زاکی خبر خلاص دی نو دغه زکی دشه بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کم د برکم جواز پرې نه خوځي مذاکرات زم ورک خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم گرین ویلج کم باندې کوم لو شغی کې ول کیو شه د خرجانم وجه له شوې دی دغه صورت یو مجبور چې خو خو باید جواب دی وشي خو یو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هدا پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رئیس سره راغلی مشرانو سره هم د امریکایي مشرانو ډېر فاصله راغی شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی چې د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوې د همدې باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم ان خبر انکار ته ورسېږي مونته انتخابات نه مهم مونته شوله مهم دی
بدر صاحب یو بل موضوع وس کچیرته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هم سولې خبري خو اوس کچیري پایتر رسیدلې امضا شوې نو نیمګړتیا به موجود وګوره دغه د افغانستان حکومت اوس فیرن حق نه لري چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید به تاسو نه رائے واخلي خلکونه دا دونه خلک افغانستان د سګي دیپونه نه د یبه د حکومت راش شغل خلکو راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس قانوني مده پر شوې ده خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشروط پدې چې انتخابات وشي تمدید شوې ده فرصت او تانه شولې دا خلک قانوني کې دونه خلکو بر خلک یو قسم ځکه چې غیر منتخب یو
بلې دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یا د جګړې د ګرمېدو په مانا نشي کېدای
ورته جګړه خو داسې دوام لري نه به شي نه دی ورته جګړه انتخابات نشته مشکل دي انتخابات شونه مشکل به تاسو جګړه خو د 15 کال بعد بخښنه دي وسن روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خدغه پای مودم خلاص انتخابات نه شنو به دا ونه سم پچی څوک چې مشرک دی دی کوم مطلب نه کوي په کوم مدار قانون باندې سناسي اوس هر څنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو اتکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتلی ګره ده شو هر مره به دا ونه سم چې جات شي دی پټی کې به څوک پیدا باندې کړی شي
د سیاست چار کارپو جمال الدین بدر سره مو د ازاد رادیو مرکه واوریده به هم د سولې موضوع او د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو خبرګونونه راپرولې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل شي جزئیات به له رحمت افغان څخه واورو
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدونکو حفیظ غاګ دچې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درېدل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فراه وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو شدا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو خره او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومه دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي ترڅو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای مو ټاکو
بلخوا د فراه اوسیدونکو عبد الستار چې د جمعې په ورځ د فراه خر د سختو جګړو شاهد وو متفاوت نظر لري
د سولې پروسه خو وزن لیدل نو انتخابات هم را رسیدل دی وخت د تلمیاش پر پرمه نه چې د انتخاباتو وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتنه د جدید انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کوون کې نه هدونه څنګه غوښتنه د چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتنه د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات تر سره کړي او د راتلونکو ولسمشر دی وټه کې
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلی وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلی د خلکو او سیاسي قشر بیلابیل غبرګونونه له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي په ډول تعقیبیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نو ملتیا مو مننه کوو چې زموږ سره یاست او دا خبري مجله تاسو له ازادي رادیو نوري. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پیلېدو خبره کوي. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه ډلې او کسان په ډېری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسان د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
له پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې، خو اوس د کورونای چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلارې تر لاس لاندې نیولې. هغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف
چیز هغه وای زموږ من جدي دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلاره شپږو لوی ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش او غزولې ده. زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بیلابیلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره د غډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او لملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. د غډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همین نه را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته کی بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې لمخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده.
اوس هم راګرځو انتخاباتي مسایلو ته. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي چې دغه ولایت کې د شتو نامنیو له امله به زرګونه کسان په ټاکنو کې برخه وانخلي. دغه نور حال زما همکار له بلخه مجیب حبیب زره کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې په دغه ولایت کې به د روان نامنې لوا چې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به څه باندې 115 ټاکنیز مرکزونه بند پاتې شي. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ایوب بیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټول ټال دغه ولایت کې کابو 15000 وګړو د رای ورکونې سټیکرونه اخستي چې 45% یې ښځې برابروي. محمد ایوب بیانی وایي چې تر دمه د بلخ ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ټاکنو اساسي او غیر اساسي مواد نه دي رسیدلي او اساسي لامل یې د مزار کابل لارې مسعود پاتې کېدل او په مرکزي کمیسیون کې د موادو دستبندي ښودل شوې ده. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په 18 ولسوالیو کې به د شتر نامنیو په دلیل زرګونه کسان په ټاکنو کې به برخه وانه اخلي. هغه زیاته کړه
مطابق پلان باید دیروز میرسید.
اساسی مواد مو د پلان لمخې باید 13 ورځ ترلاسه کړی وای، خو متاسفانه موږ ونه توانیدو چې ترلاسه یې کړو. توقع دا ده چې ژر یې ترلاسه کړو. امید مو دا دی چې له 200 څخه زیات مرکزونه فعال واوسي. په ټولیز ډول 315 مرکزونه لرو. لا ګواښ سره مخ مرکزونه په شولګره، چهاربولک، کشندې، چمتال، شورتپه، کلدر او زاري ولسوالیو کې دي. د بخت ولایتي شورا استازي هم د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب استوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او وایي که نامنی په همدې شان دوام وکړي کابو 50% سټیکر لرونکي کسان به ونشي کولای چې په ولسمشریزو ټاکنو کې په بلخ کې خپله رایه وکاروي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل
در ولایت بلخ هم نامنی
په بلخ ولایت کې هم نامنی مخ په زیاتېدو ده. زه فکر کوم که نامنی په همدې شان زیاته شي زما ګمان دا دی چې 50% نه رای ورکون کې به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د بلخ امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پراخ فعالیت او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدل تاییدوي، خو وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره یې امنیتي پلان جوړ کړی دی چې د تطبیق په حال کې دی.
به هم انتخاباتي موضوع د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو یو مرکز په ځانګړې توګه د ټلیفوني لیک او آنلاین پاڼه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت لپاره فعال کړی ده. تر به نور جزئیات له رحمت افغان خبرو.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته 14 ورځې پاتې دي، خو د شکایتو کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او د معلوماتو د ورکړې پروسې د ټکنالوژي په مټ ساده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای اوس خلک کولای سي چې انتخاباتي سرغړونې په انلاین پاڼه او په ځانګړي توګه د ټلیفون په لیکه له دوی سره ثبت کړي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان د یکشنبې په ورځ د شکایتونو او معلوماتو د ثبت مرکز په پرانیست غونډه کې وویل
مرکز معلوماتي کمیسون مستقل شکایت انتخاباتي
در هغه وای کمیسون د قانون له حکم سره سم معلوماتي مرکز افتتاح کړ. د کار د پروسې له شفافیت او د ستونزو د حل بهیر سره مرسته کوي. هغه افغانانو ته چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته ښه فرصت دی چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کیږي. د کمیسون مسؤلین وایي شکایت کوونکي کولای سي د 102 شمیرې له لارې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو د ټلیفون له لارې له یاد کمیسون سره شکایتونه ثبت او معلومات ترلاسه کړي. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اطلاعاتو مرکز پرانسته د پروسې له شفافیت او شکایتونو ته د رسیدګي لپاره مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې په دغه پروسه د څار بهیر ته د هم زمينه برابر سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات بنسټ فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ غوښتنه د شکایت له کمیسیون څخه دا ده چې خپلې کړنې باید په ډېر شفاف ډول باندې دوی ترسره کړي. هغه قضایاوې چې دوی ته راځي شوي دي پرته له دې چې په هغه کې د چا پلوي وکړي یا د چا تر موضوعاتو سره په عادلانه ډول چلند وکړي او د ناظرینو د مشاهدینو حضور په دغسې مجالسو کې تضمین کړي تر څو خلکو ته باوري سرچینې هغه رښتینې معلومات ورکړي او د ټولو چې دغه خواوو
د معلوماتي مرکز له افتتاح سره په خوا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال وایي چې تر اوسه له دوی سره 85 شکایتونه ثبت شوي چې ډیری یې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي او عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په انتخاباتي ټیمونه ثبت شوي. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د دوی په ټیم باندې د یو مورد شکایت د ثبت خبره تاییده. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د دوی په ټیم باندې ځینې شکایتونه ثبت شوي، خو ټینګار کوي چې له شکایتونو کمیسون سره په ګډه کار کوي څو ورته رسیدګي وسی. شکایتونو ته شفاف رسیدګي اوس په یو جدي موضوع بدله سوي. همدا شند د جمهوریت ریاست د میزان د شپږم انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لا پر ځای دي. نامنی فني ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو عمده اندېښنې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ستاسو لملتیا ډیر زیاته مننه کوم ک دغه مطالب تاسو غواړئ چې ولولې او یا هم د ازادي رادیو په وپانه کې واوري پته د ازادي رادیو ټکه اورګ او ازادي رادیو ټکه کوم دا شانتاس کولای شي چې دغه مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پانه زموږ په ټوئیټر پانه باندې هم